درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف چې افغانستان ته په سفر تللی د ننګرهار ولایت تورخم ته لاړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس وایي چې د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د تورخم بندر د ترانزیت لپاره مهمه او اساسي لار وبلله او ویل چې ازبکستان هڅه کوي چې د افغانستان د ترانزیت او اقتصادي ودې په برخه کې مرسته وکړي. ازبکستان په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان له چارواکو سره له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې د ریل لارې د جوړېدو پر امکاناتو خبرې کړې او هیله لري چې له دې طریقه به له جنوبي آسیا سره سوداګري راکړې ورکړې زیاتې کړي. د ایران د پارلمان وکسیز پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی حافظ یا احمد تکل نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د جواد کریمی قدوسی په مشه ایرانی پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د زی احمد تکل پر اساس د ایران پارلماني پلاوی له شاغل متقی سره د امنیت، له مخدره موادو سره د مبارزې، د قاچاق، د مخنیوي، د پلو د امنیت او سوداګرۍ په اړه خبرې کړې دي. امیر خان متقی پلاوی ته وویل چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې داعشي ترهګر له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تېره اونۍ په 28 ولایتونو کې عملي شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې بچي تر پنجشنبې پورې دوام کوي. په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او اروزګان ولایتونو کې له 50 کلونو کم عمره سلګونو زرو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه تېره ورځ ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی هڅه کوي دغه کمپاین په سمه توګه عملي کړي او د همدې لپاره په دغو شپږو ولایتونو کې شو تیاریو ته اړتیا درلوده. د امریکا یو پوځي ترانسپورتي الوتکه نن د استرالیا د داروین ښار سواحلو ته نږدې ولوېده. ویل شوي چې په دې الوتکه کې د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا شل سرتیري سپاره وو. چارواکو ویل چې د شخورنې عمله د پیش ځای ته رسېدلی او د مرژوبلي په اړه سمدستي راپور نه دی ورکړی شوی. د استرالیا ABC تلویزیون راپور ورکړ چې یو شمېر پوځي پرسونل ژغورل شوي دي. او د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د روسیې څلور کروز توغندي شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف تېره شپه په ټول هیواد کې د هوایي عملیاتو د خطر خبرداری ورکړی و. دغو ځواکونو په خپل ټیلیګرام چینل کې لیکلي چې دا توغندي چې له ستراتیژیکي بم غورځوونکو الوتکو څخه د کیف په لور توغول شوي و، د کیف د پوځي ادارې د مشر سیرهی پوپکو په وینا څلور واړه له منځه وړل شوي دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. امنیت شورا د داعش پر خطر اندیشنه وشوده، خو طالبان د داعش خطر ردوي. یو شمېر افغانان د درملو له کیفیت شکایت کوي. په خوست کې پر ولس پروژو کار پیل شوی.
پروی سای ګلای وشوه، بوګنه ټول در بدر کړل او سګ ډیر ښه بار یې نیولای دی.
په غزنی کې باغداران وایي چې تیر کال ژلۍ وې، باغونه یې حاصل نه ورکړی، خو سږ کال یې ښه میوه ورکړې ده. د افغانستان له یو شمېر ولایتونو سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د طالبانو لخوا بندي امیر ملي پارک د شوزو پرتګ د بندي سپاره خبرګون شو ولرې. بینټ په خپل ایکس پانه کې د طالبانو له حکومت د دې اقدام د علت او شریعت او کلتور سره د تړاو په اړه وضاحت غوښتي دي. د موضوع تفصیل واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او یو شمېر افغان میرمنو د طالبانو حکومت لخوا بند امیر ته د ښځو پر ورتګ د بندیز په اړه غبرګون ښودلی. نوموړي د یکشنبې په ورځ په خپلې ایکس پاڼه کې لیکلي، مهرباني وکړئ یو څوک روښانه کړئ چې ولې بند امیر ته د میرمنو په تللو بندیز د شریعت او د افغانستان د کلتور د رعایتولو لپاره اړین دی. یو شمیر میرمنې هم د طالبانو حکومت د دې اقدام په غبرګون کې دا کوي چې د طالبانو لخوا دا بندیزونه د ښځو د ځپنې تر ټولو وروستی حد ښیي. د بامیان ولایت اوسیدونکې زهرا قمبري وایي د طالبانو محدودوونکې تګلارې پر افغان ښځو او نجونو منفي اغیز کړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
احساس میکنم همین پلان را داشته باشند چون کم 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 محدودیت ها
زه احساسوم چې دوی به همدا پلان لري ځکه وروري محدودیتونه و ذکرل څو هغه شی به ته ورسی چنجونی ژوندۍ خخی کړي په بشپړه توګه په کور کې کورنۍ زندانی دي. دا نه یوازې په ما منفی اغیز کوي بلکې په ټولو نجونو اغیز لري. د یوې شیبې خوښي لپاره په تفریح تللو اوس هغه هم له موږه واخیستل شو.
د بامیان ولایت یو بل اوسیدونکې ګلبخت نجاتی هم وایي چې په بند امیر کې د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله سږ کال په دغه تفریحي ځای کې د ښځو او نجونو حضور پیکه و.
امسال هم حضور دختر خانم ها بسیار کمرنگ بوده متاسفانه و دلیلش همی بوده که
سږ کال هم د نجونو حضور پیکه و ځکه چې طالبانو یې کالیو ته ډیر پام کوه او ویل به یې هلته له چا سره ځي که خاوند یا کوژدن مو وي باید نکاحت ولري. طالبانو به تل همداسې پوښتنې او څیړنې کولې.
باید یک نکاحت داشته باشین همیشه مورد بازرسی و بازپرس طالبان قرار گرفت.
د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی هم ادعا کوي چې حجاب یوه بهانه ده. طالبان د دې په خبره د ښځو د ځپنې د تګلارې له امله بند امیر ته د ښځو د تګ مخه نیسي.
خب بهانه ای که به هر حال دارند که گفتن زنان افغانستان کسانی که حجاب اسلامی
ده یوه بهانه و چه ویل یې څوک چې اسلامي حجاب نه لري اجازه نه ورکوو. افغان ښځو تل حجاب درلود. په تیره په دې دوره کې موږ یوازې دا ویلی شو چې طالبان یوه ښځه ځپونکې او ظالمه
دلتا. ها بگویم این هست که طالبان یک گروه زنستیز یک گروه ستمگر هستند.
ده خزو ده قنوی و بلافعال سونیکارین هم وایی چه ده طالبان و بندیزونه با ده افغان خزو آنچون و راتلون که نسل لجیتی روانیستون تو سر مخ کریم.
ده بندیز لنور و بندیزون و سر یو زی به خزو بندی دیر زیاد منفی تاثیر لری و ده ده یو لوی ناورین دی رامنسته که دلو سبب که چه من با پراتلون که احداث مرمن اول رو جاگوی بیانگیزی ناومیده افسرده او پا روانی ناروغی و باخته مایندی او اینجونی باوی.
د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی د شنبه په ورځ په بامیان ولایت کې په یوه عامه غونډه کې وویل چې له دې وروسته ښځې او نجونې بند امیر ته د تللو اجازه نه لري. هغه د دې کار لامل د ښځو لخوا د حجاب نه مراعتول وبلل او له امنیتي ځواکونو او د یاد وزارت له محتسبینو یې وغوښتل چې بند امیر ملي پارک ته د ښځو د ننوتو مخه ونیسي. د طالبان حکومت له دې مخکې د دې ترڅنګ چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې له زده کړو او کار کولو منع کړي پارکونو او لوبغالو ته پر تګ او له محرم پرته پر سفر بندیز نور هغه محدودیتونه دي چې د طالبان حکومت پر افغان ښځو لګولي دي. بند امیر د افغانستان له مشهورو تفریح ځایونو څخه دی چې په بامیان ولایت کې موقعیت لري او هر کال له افغانستان او ام له نورو هیوادونو څخه سلګونه نارینه او ښځې د تفریح لپاره دغه ځای ته ځي.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا دا راپور رد کړ چې وایي په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوې او بریدونه زیات شوي دي. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد لخوا په دې تړاو په خپره شوې خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس یا ټویټر کې خپره کړې ده دا څرګندونې بې بنسټه بللې دي. امنیت شورا د جمعې د ورځې په غونډه کې چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه جوړه شوې وه په افغانستان کې شلو ترهګرو ډلو د شتون یادونه وکړه او دا یې هم وویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورونو شمیر له 4000 تر 6000 پورې رسیږي. خو د طالبانو حکومت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوي دي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو وړتیا او زیاتوالي د وسلو پراختیا او د شلو ترهګرو ډلو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امنیت شورا ته خپل راپور کې وویل په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوې فعالیتونه او بریدونه ډیر شوي دي. د په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو او د هوایي د کورنیو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو خودل شوی او تر خوای سیمه و نړۍ ته د هغوی د ګواښ د زیاتېدو په اړه اندېښنه خودل شوې ده. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې دا څرګندونې بې بنسټه تورونه بللي. دا اعلامیه چې د مجاهد په یک شبکه خپره شوې پکې ادعا شوې چې په تیرو دوو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د ناقانونه وسلو او داعش پر ضد په صلحاو مستقل عملیات کړي چې په پایله کې هم وسلې او مهمات نیول شوي او هم د داعش عملیاتي وړتیاوې له منځه وړل شوې دي. په خبر پاڼه کې دا دعوه هم شوې چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوې دي. د طالبانو د حکومت وایان داسې مال په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو وړتیاو کمیدو ادعا کوي چې داعش وسلوالو په بلخ او بدخشان کې د طالبانو والیان او امنیه قمندانان هم په نخښه کړي او وژلي دي. تر څنګ د طالبانو امنیتي چارواکي په ځانګړي ډول د استخباراتو ریاست وخت ناوخته په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد د خپلو عملیاتو خبر ورکوي. د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست د مې په نهمه نیټه په کابل کې د داعش خراسان څانګې د والی مرسیال انجینیر عمر د وژل کېدو خبر هم ورکړ. هغه څه چې امنیتي او استخباراتي کارپوهانی په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د پیاوړي حضور څرګندوي بولي. هخوا په پاکستان کې د برېټانیې سفیر جین ماریوټ جیو نیوز پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې تر هغه ډېر لښته او کې مخه ونیول شي خای د پاکستان او نړۍ لپاره پر ګواښ بدل شي. دا لومړی ځل نه دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بهرني ډیپلوماټان او د افغانستان ګوندیان په دې هیواد کې د تر هغه ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. خو د طالبانو حکومت د اندېښنو ته لکه د تل په څیر یوازې د تورونو نوم ورکوي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا په کانګرس کې یو شمېر جمهوری پالو له افغانستان د وټلو په بهیر کې د دیارلس امریکایي پوځیانو د وژل کېدو د دوهم تلین په مناسبت په خپلو پیغامونو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وټل ناکام بللی دي. دوی دغه شان غوښتنه کړې چې د ولسمشر بایدن اداره دی د 2020 کال د اگست په شپږویشتمه د کابل د هوایي ډګر په برید کې د دغو سرتیرو د وژل کېدو ځواب ورکړي. خو د بایدن ادارې تل له افغانستان د ځواکونو د استلو د پریکړې دفاع کړې چې هوکړه لیکې د جمهوری پالو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په مهال لاسلیک شوی و. نور جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا په کانګرس کې یو شمېر جمهوری غوښتونکو د ولسمشر بایدن له ادارې څخه غوښتنه کړې چې د 2020 کال د اګست په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر په برید کې د دیارلس امریکایي سرتیرو د وژل کېدو ځواب ورکړي. د امریکا د استازو جرګې مشر او د بایدن د ادارې یو سرسخت منتقد کوین مکارتي په خپل ایکس پانل لیکلي چې دا تلانو یعنی دیارلسو سرتیرو په درناوي د امریکا د کانګرس د ودانۍ بیرغونه نیمه ځوړن شوي دي. د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړي او د دې هیواد د استازو جرګې د پوځي خدمتونو کمیټې مرستیال راب ویتمن په خپل ایکس پانل کې په یوې ویډیو کې ویلي چې د بایدن له ادارې څخه هیڅ چا د دې برید په اړه ځواب نه دی ورکړی.
13 service members lost their lives there from that barbaric
د امریکایي ځواکونو پر وړاندې په دغه وحشیانه برید کې دیار لسوتنو سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا له افغانستانه د وټلو د ناکامو هڅو یو پایله وه. ما د وسلوالو خدماتو کمیټې سره خدمت کړي او زما لپاره دا خورا مهم دی چې موږ د ځواکونو د ناکامو وټلو موضوع تر انتها پورې خپل هڅو ته دوام ورکړو.
هغه دغه شان زیاته کړه چې له افغانستان د امریکا وتل بریالي نه و. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې تړون چې پر بنسټ یې امریکایي ځواکونه او ناټو له افغانستانه ووتل د 2020 کال د فبروري په 9مه د امریکا د جمهوری غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې لخوا لاسلیک شو. د امریکا په کانګرس کې یو شمېر نورو جمهوری غوښتونکو د اګست شپږویشتمه په برید کې د دیارلسو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو مسله مطرح کړه او د ولسمشر بایدن له ادارې د ځواب ورکولو غوښتنه وکړه. له دې ډلې د امریکا د مشرانو جرګې غړي بیل کسیری په خپل ایکس پانل کې ادعا کړې چې په دې ناکامه وتلو سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. خو د ولسمشر بایدن ادارې په وار وار له افغانستان څخه د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ د دیارلسو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو د دویمې کلیزې په مناسبت د د ولسمشر جو بایدن په یو اعلامیه کې لیکلي چې متحده ایالات به د هغو سرتیرو بې مثاله قرباني هیرې نه کړي چې په دوو لسیزو جګړو کې په افغانستان کې وژل شوي دي. د دغه اعلامیې له مخې په افغانستان کې د دوو لسیزو جګړو په ترڅ کې 2,416 امریکایي پوځیان وژل شوي او 6,344 ټپیان شوي دي. د امریکا د جمهوري غوښتونکي پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ اداري له طالبانو سره د دوهې د سولې تړون لاسلیک کړ او د ولسمشر بایدن حکومت د همدې هوکړې له مخې له افغانستان خپل ځواکونه وایستل. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور چې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې خپور شو، له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هکله د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ او اوسني ولسمشر بایدن پر کړنو سختې نیوکې کړې وې. روسه له هغه چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه بیا وقته ورسېدل، امریکا د خپلو ځواکونو او هغه افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړ چې ژوند یې په خطر کې و. د دغه بهیر په ترڅ کې د اګست په 16مه د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته څیرمه ځانمرګی برید وشو. په دغه برید کې چې پړې د اسلامي دولت ډله یعنې داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستې وه، 170 افغان ملکیان او 43 امریکایي پوځیان ووژل شول.
سبا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو واکسین اجرا کیږي. دا ځل به په شپږو پاتې ولایتونو کې تر 50 کلونو کشرو ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. دا چې ولې شپږو ولایتونو کې دا ځل واکسین ورکول کیږي او ولې له 28 نورو ولایتونو سره چې مخکې واکسین پکې تطبیق شو دا ولایتونه یو ځای نه شول، د دې موضوع لپاره د یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د ارتباطاتو مسؤل سید کمال شاه را سره دی. ولې دا شپږ ولایتونه پریښودل شوي ول سبا ورځې ته؟
په افغانستان کې دا کمپاین پلان شوی و چې تطبیق سي 13 اونۍ، منتدا شپږ ولایتونه، یو خو د شمال 15 ولایتونو کې علت دا و چې تر هغه کمپاین یو اونۍ مخکې یو کمپاین تطبیق شوی و، ځکه په شمال او ځکه د پولیو ناروغي محیطي پیښه رامنځته شوی وه، نو د دوو کمپاینونو ترمنځ هغه ګیپ یا فاصله باید حد اقل 2 اونۍ واوسي. نو ځکه په شمال 15 ولایتونو کې دا کمپاین ځنډول شوی و. روزګان ولایت کې د پولیو پروګرام محلي چې کوم ټیم دی هغه یو اونۍ وخت یوسي، دوی ډېره ښه امادګي ونیسي په ښه تیاری سره کمپاین تطبیق کړي، نو ځکه دا کمپاین په دې شپږو ولایتونو کې یو اونۍ وروسته تطبیقیږي.
سږ کال په ننګرهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې په سږ کال په افغانستان کې په محیط کې 2 پیښې ثبت کړې دي. د دې منظور څه دی؟
مثبتې پیښې هغه پیښې دي چې ماشومان په دې ناروغي اخته شوي دي او فلج شوي دي. دا مثبتې پیښې ګڼل کیږي. محیطي پیښې هغه دي کله چې د پولیو پروګرام په محیط کې ترڅو دا ځانته معلومه کی چې په محیط کې پولیو وایرس تا په کوم خطر احساسي هدف تا دی، چې هلته په محیط کې دی پولیو وایرس تثبیت شوی دی. محیط کې تبند کله سي د بدرفت وبې په غټو خارونو کې لدین نمونې اخیستل کیږي، ځکه د کورونو د خرابې وبې د تشنابونو وبې بدرفت سیستم ته ځي، نو لاغه نمونې اخیستل د دې لپاره وي ترڅو په محیط کې په غسیمه کې په ولایت کې د پولیو ناروغي شتون معلوم کلاسی.
کوروادان سید کمال شاه د یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د ارتباطاتو مسول.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولان د میاشتنیو امتیازونو او معاش د نه ورکول کېدو له امله شکایت کوي او په چارواکو ږغ کوي چې د دوی میاشتني امتیازونه ورکړي. د شهیدانو او معلولانو د ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د شهیدانو کورنۍ او د معلولانو د ثبت او راجستر بهیر پیل کړي او د دې بهیر په پای کې د معلولانو او شهیدانو کورنۍ معاشونه اجرا کړي. نور حال په دې راپور کې
د یو شمیر شهیدانو کورونو او د معلولینو د خبرو لمخې چې د امتیازاتو او حقونو نه اجرا کولو دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پنځه ماشومان مور ګل خانم آزادۍ روډیو ته وویل میړه 15 کاله مخکې په جګړو کې وژل شوی او د میاشتنی امتیاز له لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کولې. دغه څلوېښت کلنه میرمن وایي د امتیازاتو نه ترلاسه کولو له سختو ستونزو سره مخ کړې ده.
خواستی خدا وایم امارت اسلامي دارم کې
زه د اسلامي امارت له چارواکو غوښتنه کوم چې زموږ معاش راکړي. زه د 50 صغیرانو مور یم. له 2 کلونو راهیسې زموږ میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس له سختو ستونزو سره مخامخ یم. هیله لرم چارواکي زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د 15 کلن محمد صدیق چې یو پخه د ماین په 14 کې پرې شوې ده، د هم انتقاد کوي چې له 2 کالو راهیسې خپل میاشتنی امتیاز نه دی ترلاسه کړی.
دو سال میشه ماش نه گرفته نه علی صاحب ما کوم است نه فهم کوم چې کوم چې نه کوم برش
2 کالو راهیسې زمون میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس به برخلیک ګرځو او هیڅوک زمون پوښتنه نه کوي. هله لروچی چارواکی د معلولینو غغواوري او زمون حقونه راکړي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
د تخار ولایت د شهیدانو کورونو او د معلولینو د سرتاسري شورا مشر فیض الله رسولي هم وایي چې د میاشتنو امتیازاتو نه اجرا کولو لامل د شهیدانو کورنۍ او معلولین لجدي ستونزو سره مخ شوي دي.
کوشش شوه کې دغه معلولینو خانواده شهیدان بسیار دچار مشکلات است.
اروان چارواکی باید خپل هڅې ګړندې کړي او په وخت سره د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو میشتنی امتیازات اجرا کړي. ځکه د امتیازاتو نه اجرا کېدو معلولین او د شهیدانو کورنۍ له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړي دي.
د تخار د شهیدانو او معلولینو د ریاست چارواکي وای پر روان کال کې 200,000 د شهیدانو کورنۍ او معلولین ثبت او راجستر کړي او له دې شمیر څخه 2500 تنه ته میاشتنی امتیازات ورکړل شوی دی. د دغه ادارې رئیس فضل حق رسا آزادۍ روډیو ته وویل
چې در بخش حوالجات باشد چې در بخش صد باشد در تمام عرصه ها کار جریان داره.
د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو د میاشتنی امتیازات او حقونو د اجرا کولو په برخه کې زموږ هڅې روانې دي. موږ کوښښ کوو چې ټول معلولینو او د شهیدانو کورنۍ امتیازات اجرا کړو او په دې برخه کې کومه جدي ستونزه نشته دي.
په داسې حال کې په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولین د میاشتنو امتیازاتو او حقونو د نه اجرا کولو له امله شکایتونه کوي چې له دې وړاندې په کندوز، بغلان او بدخشان ولایتونو کې هم د شهیدانو کورنۍ او معلولینو له ورته ستونزې شکایتونه کړي وو.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي د ملګرو ملتو د ټولنیز معیشت د غشلتیا پروګرام په چوکاټ کې اولس پروژې روانې دي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. چارواکو ویل په هره پروژه له 1,00,000 نیولې بیا تر 1,50,000 ډالرو پورې لګښت راځي چې د همدې پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه د خوست ښار یو شمېر کوڅې هم په پاخه ډول جوړې شوې دي. تفصیل د نجیب الله لو خیل په راپور کې.
د خوست ښار په یو شمېر ښاري ناحیو او اړوندو کلو کې ښاروالۍ ریاست سره په همغږۍ کې د ملګرو ملتونو د ټولنیز معیشت د غښتلتیا برنامې په چوکاټ کې د فرعي کوڅو او لښتیو د پخولو همدارنګه د سړکونو د هوارکارۍ په 12 پروژو کار روان دی چې په هره پروژه کې 300 کارګرو ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. د خوست اوسیدونکو نقیب الله وویل
دغه سهار ډېر خلک د مشکلاتو سره تکلیفو سره مخ وو. ماشومان ډېرې ښځې داسې کسان وو چې بېخي مقصد د موټر لاران زمینانه و برابره هر وخت په دې صحانې وبرسي. اوس پیدا خلکو ته دا پیدا ده چې ډېرې ځوانان دلته بېکوره وو، کاروبار یې نه و. مقصد هغې د پوره کاروبار زمینه کې برابره شوي ده.
په اوس وخت کې چې افغانستان کې بیکاري ډېره شوي او د خلکو اقتصاد کمزوری دی، یو شمېر نړیوالو بنسټونو هڅه کړې چې په سیمه کې د ځینو پرمختیایي کارونو په خوا کې بېکاره خلکو ته هم کار پیدا کړي. د خوست اوسیدونکو قسمت علی خان ویل
مو ګډه سوال لا سی په مو 15 ورځې کني وخصه 15 ورځې کوم لا سی په نه وخصه دغه پروژه ته دغه سینز ته موږ ډیر ویالي موږ یې چې خدای په کنه پروژه دغه سر شي وندرم د سر شي دار کاروبار چلان شي لوګه دو مراد مو کاروبار نشته بل څه وځي په څه نشته
خوست ښار چې له پیله د بارانی اوبو او سیلابونو د وتلو لوی کانالونه نه لري نو ډیری اوبه د ښار په سړکونو او نږدې کلو ورځي د خوست یو بل اوسیدونکي میرسلام خان وویل
مرون به وشوه چې ګراب به وشوه مثال اوبه به وي خلکو ته به ستونزه وه چې تاګر تاګ به کړه زنانه ښه او بعد مدرسې ته مکتب ته به خلک تلل که نه ډېرې تکلیف سره مخامخ وي او برون به چې وشو دا لختي به اوبه به یوه طرف ته نه وته شاهد یې چې مثال لختي شروع کېږي کور به اوبه به خلوصه شي اوبه به لوړه شي سړک به غشي ستونزه به کمه شي
بل لوري ته د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي چې یو شمېر نړیوالو همکارو بنسټونو سره د دوی همغږي او همکاري د دې لامل شوي چې هغوی خپلې برنامې پراخې کړي خوست ښاروال بسم الله بلال وویل
د یو نفس موسسې سره همکاري نتیجه دغه ده چې الحمدلله موږ مخکې اولس پروژې وې اوس ولس پروژه په ځای تقریبا 9 پروژه شوې او دوی موږ سره دا وعده کړې چې انشاءالله دا پروژه موږ سره تر رسوو نو په دې کې الحمدلله خلکو سهولت پوهېږي چې تر څو دغه هغه شړې کوڅې چې بدبویه کې وي هغه کنکریټي جوړ شي او دې تر څنګ یو غریب خوار غریب ته پکې نفقه پیدا شي
د خوست ښار اړوند سیمو کې داسې مهال یو شمېر پرمختیایي او د کارموندنې پروژې پیل شوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د خلکو په اقتصادي ستونزو اندېښنه ښودلې ده د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې هیواد کې 80% کورنۍ د عوایدو د کمښت له ستونزو سره مخ بللي او زیاته کړې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر نږدې 28 میلیونه او 200 زره سانو ته لوړ شوی دی
اوس هم یوه نړیواله موضوع د ایران د اتمي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی وایي د یورانیمو د غني کولو پروسه د هغه قانوني چوکاټ له مخې مخته ځي چې د دې هیواد پارلمان تصویب کړی ده نوموړي دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې ایران د یورانیمو د غني کولو بهیر ورو کړی دی تفصیل نوریاس نوری اوروي
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وای د ایران د یورانیم د غني کولو بهیر د هغه چوکاټ لمخې دوام لري چې د هیواد پارلمان ټاکلی دی نوموړي دغه څرګندونې نن یکشنبې د هغو راپورونو په اړه چې وایي تهران د یورانیم د 45% پخولو ورو کړي دی پوښتنې په ځواب کې وکړي د رویترز خبری آژانس راپور لمخې اسلامی وویل چې زموږ د یورانیم غني کول دوام لري خو د هغه ستراتیژیک چوکاټ پر اساس چې قانوني پارلمان تصویب کړی دی امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې ایران د یورانیمو د پخولو پروسه د پام وړ ورو کړې او همې د اټومي وسلو تر کچې پورې د غني شوي یورانیمو غلظت کم کړی دی د راپور له مخې دغه اقدام به د هغې کړکېچ له کمولو سره مرسته وکړي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ موجود دی او هم به په ټوله کې له دې سره مرسته وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې احیا شي په 2000 میلادي کال کې د اتونلارو تر کنټرول لاندې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې له مخې له حکومت غوښتل شوی چې که د تهران د 2015 کال د اټومي تړون نور اړخونه دغه تړون بشپړ عملي نه کړي د یورانیمو د غني کولو بهیر د له هغه څه زیات ګړندی کړي چې په دې تړون کې ټاکل شوی دی د دغه تړون له مخې تهران ته اجازه ورکړل شوې چې تر څه کم 40% پورې یورانیم غني کولای شي خو وروسته له هغې چې واشنګټن په 2013 میلادي کال له دغه تړون څخه ووت او پر ایران بندیزونه بیرته ولګول تهران هم په دغه تړون کې له شویو ژمنو څخه سرغړونو ته دوام ورکړ ایران په 2021 میلادي کال کې د 45% پورې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړه هغه اقدام چې په ترڅ کې د اټوم بم د جوړولو تر کچې پورې د سون مواد برابرېږي تهران په زلونو دا خبره رد کړې چې ګواکې د اټوم بم جوړولو په لټه کې دی
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په غزنی کې بڼوال وایي تیر کال موسمي ورښت دوی د باغونو حاصلات خراب کړي وو خو سږ کال یې حاصل شدی بڼوال له حکومت د بازار موندنې غوښتنه کوي
د غزنی مرکز سهیل لور ته په 3 کیلومتره واټن وزیر آباد کلی دلته په یو لوی باغ کې یو 12 کلن هلک له مڼو ډکه ټوکرۍ را پر سر کړې ده د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼې شکوي خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی دی زیات خوشاله ښکاریږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوه نیولې ده
نو سږ الحمدلله د مڼو باغونه ډېر ښه دي په پرتله د
پروی سای نه پروی سای گلای وشوا بغنه ټول در بدر کله او سګ ډیر بار یې نیولای دی موږ الحمدلله سای دی بغنه ډیر راضی یو دموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که دموږ ته یو مارکیټینګ او سړی خونې یو